شاولیکوټ ولسوالیو کې، او چې دا نظر و نورو ولایتو ته د افغانستان په ډیر پیښې بلل کېږي.
کډوال هم ډیر دغه ولایت ته راځي. د دغو کډوالو د واکسین لپاره تاسو کوم چمتووالی لري؟ تاسو کوم پروګرام مخته بیاست او څنګه؟
بلې، هو، هغه کډوال چې په قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته یو خصوصا کندهار ولایت ته راوړي، هغه په منظمو واکسین ټیمونو په واسطه سره د هغوی ماشومان ټول د واکسین پر ضد باندې واکسینېږي. البته یوازینی امکانات موږ د واکسین په برخه کې ورته لرو، اما نور مشکلات که چیرې دوی ولري د ایچ آی وی په برخه کې او یا هم د ژړې د ناروغۍ په اړه باندې دغه دپاره کوم عملا کوم څه نه لرو چې د البته مهاجرینو په برخه کې چې دوی راوړي د پاکستان څخه افغانستان.
بله، راسو بیا خپل لومړي سوالونو ته، ولې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو پیښې ډېرې دي؟ په ټول افغانستان کې نه پیښې دي او په جنوب لویدیځ کې تقریبا درې څلور پیښې دي. علت یې څه دی؟
یو دغه علتونو څخه د ټولنې په صحیح توګه ونډه نه اخیستل دي. زموږ په هیواد کې او خصوصا جنوب غرب حوزه کې د روغتیایي تعلیماتو او خپل د تعلیماتو کچه ډېره ټیټه ده. یو عمل دا هم کېدلی سي چې خلک د واکسین په فایده نه پوهېږي، او څوک چې د دې فایده پوه نه سي، معلومدار خبره ده چې دوی د دغه څخه استفاده من کېږي نه یا استفاده نه ځینې کوي. بالاخره دا خپل دې ته لاره هواروي تر څو دغه واکسین یا نور معافیتي واکسینونه څخه بې برخې پاتې سي.
غواړم د روسي سوال په لړ کې وپوښتم چې تاسو د دغه روغتیايي ستونزو د له منځه وړلو لپاره کندهار ولایت ته څه کړي دي؟
موږ کوشش کړی دی چې تر څو د ټولنې وهڅو او ټولنه دې ته واداره کړو تر څو دوی خپل د روغتیا په برخه کې خپل تصمیم ونیسي، او څه وخت چې دوی په دې تصمیم نیولو باندې قادر سي، زه فکر کوم اکثره روغتیایي ستونزې به د کندهار په ولایت او خصوصا په جنوب غرب حوزه کې. زما پیشنهاد د روغتیایي خدماتو په ښه کولو کې او د واکسین په رسولو کې و ټولنې ته دا دی چې که چیرې د ټولنې ونډه اخیستنه او همکاري موجوده وي، او همدارنګه د کورنیو ژمنتیا او تعهد موجود وي، همدارنګه د چارواکو تعهد او اخلاصمندي هڅې زموږ سره ملګري سي، زه په دې باور یم چې اکثر روغتیایي ستونزې به مو حل کړي.
د کندهار د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي هغه خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست، هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خپرونې په ژوندۍ بڼه او تیرې خپرونې په ثبتي بڼه د ازادي رادیو په ویبسایټ کې عمومي. د ویبسایټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونې البته د ویب سایټ د سر راپور مدد چې په هلمند کې یو انتحاري حمله یو پولیس وژلې او تر لاسو ډیر نور ټپیان کړی دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
سبا د شنبه ورځ ده او ترشنه آسمان لاندې پروګرام تاسې هم کولای سي چې له ازادي رادیو څخه د مبشین له دوو څخه تر څلور بجو پرې واوري. د ټلیفون شمیرې او د پروګرام موضوع هغه وخت اعلانېږي. د خپرونې په پاتې شیبو کې اونیس پروګرام حقیقت څه دی خپرېږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې از سی په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالي فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون همایون د فساد تور نه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړې. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لکو زیاتې افغانۍ چې د ده په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. تشکر. تاسې نه مننه. خیر یاست. خیر راغلاست. غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړي معاون په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې، وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پړه ومنله، یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایي، ګزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې ګزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده، هغوی باید ځواب وایي. هغوی چا ته ځواب وایي، بیا موږ ورسره قانع یو. د دغو ګزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه ګزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو کله وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته چې څه مو لیکلي دي؟ له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاستو لره، په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت پارلماني نه لرو دلته په تنهایی باندې په ولسي جرګه کې څه غوښتل، څه غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسي جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په همغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اووه میاشتې چې ما دلته په تنهایی صورت باندې دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي، مثلا نایب صاحب اول یې داسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستي دي. بیخي زیات مثالونه دي چې دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چا ته ورته وایي چې ورور خپل حد وپیژنه، ته قانون ته تن کې ده، که په قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپله سزا به وویني، اما که په قانون کې ملامت نه ویني، ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقه غواړي د دوی روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي، دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلي دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه تراشو، که دا راته ووایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو، او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلي دا د جنجال پیل له کومه شروع؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نائب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفته یا درې هفته پروګرامونه چې په مخه باندې تللو هغه د ده په اساس په هغه یو ګزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی دی چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو چې هغه وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره د مستقیم رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي او موږ حیاتي ادارې سره راغلو دي یو کال دپاره یو کیدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو سي نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي اساس خبره د دې ځای نه شروع سوې وه
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي یاست
بالکل د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسي جرګې مسکو ته سفر درلود رسمي هیئت په رسمي پلاوي په راس کې روان و نو دلته د وزیرانو د استیضا ورځ وه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضا ورځ وه چې ریاست جرګې د محترم نائب اول یا لومړي نائب معین په ریاست باندې و او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې په سر باندې لانجه وسې هغه د کومې قلوردي ځمکه وله په هغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي د استیضا رایې ورته واخلي او سلب اعتماد شي نو دوی استیضا ته را حاضر سوي او اماده و چې راتلو نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه مریض هم ګولو چې زه مریض وم سفر ته نه ولاړم نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغو نقطې نه جوړ سو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بېرته د تیاریه نه راکته سو راغی د ما هغه ټول پروګرام یې را خراب کړو ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو بینان زه خپله باید رئیس نه خپل انتقام واخلم چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو په منځ کې قرباني موږ وولو
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندونکو پلاوی چې کوم گزارش وړاندې کړ په دې کې مختلف موارد اشاره شوی یو دا چې په خپل دولسي چرګ رئیس و منله چې تقریبا له 50 لک زیات افغانۍ چې د امنیتی موانی او په نورو برخو کې دا مصرف شوی دی هغه به بیرته ورکړي ول سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای هستی او تاسو هم په دې کې ګرام هستی په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکړي که چیرته نه وي شوی نو څنګه د ولسي جرګې رئیس حاضریږي چې و 50 لک افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کی وخت
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه وست داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد شوی یا د موجود یا رئیس ولسي کړی یا د موږ نور انتقه ما پیسې چې د په ځان باندې و منلې مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه چې نه وي دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤل ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي یو زیرې دروازه جوړیږي یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي معسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغوی دپاره د بودوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې شی تهیه کوي د زومې کې د یخني په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي چې دا تقریبا د 4-5 کالو کې شی مصارف شوي دي د ټولو کلو هغه هم خلاف د قانون نه دي زه اوس هم صراحت وایم چې قطعا خلاف د قانون نه دي ترسره شوي د ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ما ته ترسره سوي دي تاسې وایئ چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړه سوې ولې کنټینر ښودل سوې ولې پیرهدار ده ولې مصارف کېږي هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم ما ته هم دا حکومت لازم بللی دي چې دا دلته ترسره سي ولې که تاسې نه غواړئ چې دا مشورات وي چې که تاسې دا شی نه منئ نورو حکومتي مقامات ته هم وایئ چې هغوی هم لرې کړي او که بیا هغوی ته نه وایئ ستنه ما ته وایئ چې لرې کړئ زه په خپل حاضر يم چې هغه یاقه وسایل ټول به تر انتقال سي شورا ملکیت را دي سي زه په خپل چاره په خپل وکم او یا کاغه سي نوي مجبور زه به هغه پیسې په خپل ورته ورکم سي ما امنیت خوندي خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کم خو هغه د خپل خبره ده ولی هغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف قانون دي
روسي پښتنه میرا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپور نه خبره شو چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړې دا خبرې سره څومره تاسو توافق لري او دا واضح یو یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي
ما هیچ چا تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم هغه واقعیتونه مورته ویل سي کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوي ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مې ورته ویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسېدلی دی چې دواړه طرفه متضرره کېږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځئ موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پریکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه راواخلو په دارالانشا باندې چپه کو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.